Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځم به ورځ د 1439 یوم هجری المریس کال د دلوی د میاشتې درويشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابر ده. د امریکا ولسمشر نن خپل امنیتي سلاکارانو او په افغانستان کې د ناتو له عمومي قمندان سره له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر پلان خبرې کوي. د امریکا د استخباراتو د ادارې یو پخوانی چارواکي خبرداری ورکوي چې کله افغانستان د امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه ووځي، د دې احتمال شته چې دا هیواد یو ځل بیا د سختدریزو پر ځالې بدل شي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل اورېدای شي، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د صنعتي پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته ادامه ورکړي ترڅو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او دغه هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تیره ورځ یو مصوبه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. د اوکراین د شخړې په اړه د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشرانو غونډه تر اوسه دوام لري. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته ادامه ورکړي ترڅو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او دغه هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. سناتور مکین تیره ورځ د سنا غونډې ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما باید د عراق په څیر تېروتنې په افغانستان کې ونه کړي. سناتور مکین زیاته کړه کله افغانستان څخه ټول پوځیان ولسمشر وباسي، دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به امریکا ته په یوه ګواښ بدل شي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې روان میلادي کال 1800 پوځیان وساتي او بیا د 2010 کال تر لومړیو خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسوي. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د ټپي د ګازو د پروژې پر سر څلور اړخیزې خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اسلام آباد په غونډه کې دغې پروژې د څلورو ښکېلو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند تیلو او پټرولیم وزیرانو ګډون کړی و. که څه هم چارواکو د دغې غونډې د نتایجو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې د غونډې یو شمېر برخوالو په دې اړه چې آیا دغه څه باندې 1200 کیلومتره اوږده پایپلاین د پروژې چارې واحد کنسرسیوم ته وسپارل شي او که غړي هیوادونه یې په خپله د عملي کېدو چارې مخته یوسي اختلافات درلودل. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید د ګازو د پایپلاین د جوړېدو کار پیل شي او افغانستان په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. ویل کېږي دا پروژه چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان له لارې ګاز پاکستان او بیا هند ته انتقالوي 10 میلیارد ډالره لګښت غواړي. د میدان وردګو ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات له تېرې اونۍ راهیسې روان دي. د سرپرست والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او مخالف وسلوالو ته تلفات اوښتې دي.
د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې له تېرې اونۍ راهیسې دي، تر لسو پورې زیات وسلوال مخالف وژل شوي.
دغه عملیات په نرخ چک او سید آباد ولسوالۍ کې روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تیره ورځ یو مصوبه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. په دې اړه باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل کومه مصوبه چې موږ نن وسپارله په هغې کې په عراق او سوریه کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه نه ده شوې. په دې کې پر مځکه لکه په افغانستان او عراق کې د یوې بلې جګړې غوښتنه هم نه ده شوې. په مصوبه کې د دریو کلونو لپاره د ځواکونو د استعمالېدو د واک غوښتنه شوې او پکې د صلاحیت جغرافیه نه ده محدوده شوې. که چېرته کانګرس موافقه وکړي، له دې سره به د جګړې په برخه کې د امریکا د ولسمشر پخوانی صلاحیت چې د عراق تر جګړې مخکې په 2002 میلادي کال ورسپارل شوی و لغوه شي. په نوې مصوبه کې د امریکا د ولسمشر هغه واک ته اشاره نه ده شوې چې کانګرس د 2001 کال د سپتمبر تر 2 مخکې ولسمشر ته ورسپارلی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران له نړیوالو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي پروګرام په خبرو کې یوې ګټورې نتیجې ته سترګې په لاره دی. روحانی دا خبره تېره ورځ د 1999 کال د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړه. د ویل ګټه دا ده چې ایران به د ناسمو غیر انساني او قانوني بندیزونو د لرې کولو په بدل کې دا ښکاره کړي چې اټومي پروګرام شفاف دی. د ایران ولسمشر همداراز ژمنه وکړه چې په دې خبرو کې به د ایران د حقونو دفاع وکړي. روحانی وویل لکه څرنګه چې موږ له خپل استقلال څخه د جګړې په ډګر کې دفاع کړې ده، موږ به همداراز د خبرو د میز پر سر له خپل استقلال څخه دفاع وکړو. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو سره منلې چې په مارچ میاشت کې باید یوې موافقې ته ورسیږي او د جون تر دیرشمه به بیا تړون سره وکړي. د اوکراین د شخړې په اړه د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشرانو غونډه تر اوسه دوام لري. په دې غونډه کې مشران هڅه کوي چې د دغه لس میاشتنۍ شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر پلان یوې موافقې ته ورسیږي. د بیلاروس په مرکز کې په دې غونډه کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ګډون کړی دی. تر غونډې مخکې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل چې دا وروستی چانس دی څو د اوکراین په ختیځ کې وضعیت له کنټروله بهر نه شي او یوې موافقې ته ورسیږو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورون فابیو هم ویلي دي چې دا سرمشریزه د اوکراین د شخړو د پای ته رسولو لپاره وروستی چانس دی. او د جرمني د صدر اعظم ویاند سټیفن سیبرټ وویل دې غونډې ته یو څه هیله شته. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې روانې دي. په دغو جګړو کې له اپریل میاشتې راهیسې تر 5350 ډېر کسان وژل شوي دي او د دې جګړې له امله د موسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت کړکیچنې شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د دې ویره شته چې د مدیترانې په سمندرګي کې په سمندر کې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو وړو کښتیو کې د ډوبېدو له امله به له 300 زیات کسان وژل شوي وي. اکثره قربانیان د افریقا د صحرا د وچې دي چې د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو د جګړه ځپلې لیبیا له سواحلو په کوچنیو کښتیو کې سپاره شوي وو. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر نن له خپلو امنیتي سلاکارانو او په افغانستان کې د ناتو له عمومي قومندان سره له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر پلان خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو د ادارې یو پخوانی چارواکی خبرداری ورکوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به لویدیز له کابل سره په مالي مرستو کې پاتې راشي او دغه هیواد به یو ځل بیا د سخت دریځو پر ځاله بدل شي. د افغانستان د کرنې وزارت بیا وایي سږ ژمی واوره کمه اورېدلې او ښایي راتلونکي کال به خلک په ډېرو سیمو کې له وچکالۍ سره مخامخ شي.
اگر این طور ادامه پیدا کند نه تنها مسئله زراعت، حتی شهرها ها دیات ها اینا چقدر ماجرا رخ بده، وضع بسیار دشوار میشه.
د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د اټومي لانجې په اړه د نړیوالې ټولنې سره یوې موافقې ته ورسیږي. او د ژوند ډنګونو کې بله یوه لیکوال واورئ چې ولې لیکوالۍ ته مخه کړې ده.
لیکوالی خو د هغو احساساتو سوی نه راپیدا کیږي چې د سړي زړه په ټولنې باندې سوځیږي یا مثلا د خپل هیواد په مسایلو باندې سوځیږي.
په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما د هغه د امنیتي سلاحکارانو د ډلې او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان غونډه ده. په دې غونډه کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مسله څېړل کیږي. د راپورونو له مخې امریکا غواړي چې په دې باره کې مخکې تر دې پرېکړه وکړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني امریکا ته ورشي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
سپینه مانی پر دې غور کوي چې افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام ته بیا کتنه وکړي او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل پوځیان له دغه هیواد وباسي. واشنگتن پوسټ رسپانې خبر ورکړی دی چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه د ملي امنیت ډله بنن دا موضوع وڅېړي. د راپور له مخې ولسمشر اوباما به شایي په دې برخه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ته واک ورکړي چې امنیتي وضعیت ته په کتو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام جوړ کړي. د سپینې ماڼۍ په غونډه کې به جنرال کیمپل هم برخه واخلي. په سپینې ماڼۍ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې هغه ستیر وطن ونه کړي لکه په عراق کې چې وشوه. سناتور مکین د سنا غونډې ته وویل کله افغانستان ټول پوځان ولسمشر وباسي دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به یې ګواښ امریکا ته متوجه وي. امریکا مخکې هم له افغانستانه د خپلو پوځانو د وتلو په پلان کې بدلون راوستی و. په ډسمبر کې د امریکا دفاع وزیر کابل ته ولاړ او هلته یې اعلان وکړ چې 1300 پوځان به په افغانستان کې پاتې شي. په دې شمنه کې د پوځانو شمیر تر پخوانۍ ژمنې زر تنه زیات و. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه څرګندوي چې په ډسمبر کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم دا پریکړه وکړه. خو ډیپلوماټ خبرونه د دفاعي چارو د څیړونکو په وینا لیکي چې دغه اوسنی حالت به بیا هم د امریکا د ولسمشر په دې عزم کې بدلون را نولي چې د 2010 کال په لومړیو کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د یوه مسؤل خبرې راخیستې دي چې وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو غوښتنه کوي یا د هغوی د شمیر له ډېرېدو سره مخالفت کوي په خپله خبره ولاړ دي او په دوی کې زیاتوالی یا کموالی نه دی راغلی. اوس یوازې د پوځیانو د ایستلو پر شمیر خبرې کیږي او د ولسمشر د امنیتي چارو د سلاکارانو ډلې دې ته پام دی چې پسرلی را روان دی او په افغانستان کې د جګړې موسم را رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوی نومول شوی وزیر اشتن کارتر چې کله تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل پلان تشریح کاوه نو وی ویل که چیرته کانګرس د ته د اعتماد رایه ورکړي دی غوره ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي پوځانو د ایستلو پر جدول له سره غور وشي. ویل کیږي چې امریکایي چارواکي په دې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځانو په اړه پریکړه مخکې تر دې وکړي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا ته ځي. واشنگتن پوسټ لیکي چې اشرف غنی به د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته ولاړ شي.
د سی آی ای یو پخوانی چارواکی بیا خبرداری ورکوي چې له افغانستان د امریکا د محدود شمیر ځواکونو له وتلو وروسته به لویدیځ هیوادونه له کابل سره د مالی مرستو په کولو کې پاتې راشي او افغانستان به یو وار بیا د سخت دریځو په ځاله بدل شي. رابرټ ګرینر چې په 2000 میلادي کال د طالبانو د پرزیدو پر د مهال خاطرې په یو کتاب کې چاپ کړي اندېښنه لري چې د سوریا او عراق سخت دریځ ممکن افغانستان ته مخ کړي او هغه ټولې پانګونې او پرمختګونه به چې په تیرو 14 کلونو کې د لویدیځ د میلیارډونو ډالرو په لګښت په افغانستان کې شوي ضایع شي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې
د سی آی ای یو پخوانی رئیس خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو له وتلو او نورو خواو ته د لویدیځو هیوادونو د پام له اوښتلو سره دا خطر شته چې افغانستان یو وار بیا د سخت دریځو پر ځای بدل شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د اسلام آباد د څنګه پخوانی رئیس او د افغانستان په اړه د یو نوي کتاب لیکوال رابرټ ګرینر وایي دا هیواد کېدای شي د هغو جهادیانو په پناه ځای واوړي چې اوس په سوریه عراق کې جنگی شي. د د خاطرو کتاب چې په کندهار کې اته اتیا ورځې نومیږي د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرزولو د محل تجربې بیانوي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې رابرټ ګرینر د نیو امریکا د تحقیقاتي انسټیټیوټ له لوري په یو ترتیب شوی غونډه کې وویل ویل شم چې په افغانستان کې د سخت دریځو ځالبه دا ځل ممکن تر پخوا چې د سپتمبر د 11 نیټې پر مهال و زیاته خطرناک وي. د وویل که له افغان طالبانو د پناه غوښتنه وشي دوی به خپل متحدان که هغه پاکستانی طالبان دي یا نور سخت دریځي لکه د اسلامي دولت وسله واله ډله رد نه کړي. په پاکستان کې د سی آی ای دغه پخوانی مشر زیاته کړه په پاکستان کې دننه ځینې ډلې شته چې په اسلام آباد کې پر حکومت حملو ته وقف دي. دوی له دې کار لاس نه اخلي. د ګرینر په وینا طالبانو ته هر شی دوه رنګ ښکاري، تور او سپین. آیا په اسلام کې حکم شوی او کنه دی؟ د تاکید وکاو چې طالبان به هغو کسانو ته شاوان نړوي چې د پولي ورهاخوا له ایدیالوژیکي یا نظریاتي پلوه له دوی سره یووالی لري. ګرینر وایي چې په دې باور نه لري چې طالبان به نړیوالو تروریستانو ته نه ووایي. نو که دوی په زیات شمیر کې سیمې ته یو وار بیا راغلل همغسې چې ویره یې شته بدې نتیجې به ولري. د ګرینر په کتاب کې په 2000 میلادي کال د امریکا له حملې د ملا عمر د روغ وتلو او د حامد کرزي د نږدې وژل کېدو پیښې هم تشریح شوې دي. دا موضوع هم څرګنده کړې چې د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته د پاکستان په یو هوټل کې د طالبانو دوهم نمبر مشر څرنګه د ملا عمر په ضد کودتا ته وهڅاوه، خو د کودتا هڅه ناکامه شوه. په پاکستان کې د سی آی ای پخوانی مشر دا هم وای شک لري چې له طالبانو سره دی د سولې د خبرو هڅه بریالی شي، ځکه چې د په وینا طالبان لا هم باور لري چې حکومت پرځولې شي او بیا په کابل کې واک ترلاسه کولی شي. د گرینر په وینا طالبان تیار نه دي چې سیاسي رول ولوبوي او په پارلماني سیاست کې برخه واخلي.
او سم پام کړی یو ځل بیا د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه ده. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وای امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته ادامه ورکړي څو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او دغه هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د تپې د ګازو د پروژې پر سر څلور اړخیزي خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اسلام آباد په غونډه کې دغه پروژې د څلورو ښکېلو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د تیلو او پټرولیم وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تیره ورځ یو مسوبه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له نړیوالو پیاوړو هیوادو سره د اټومي پروګرام په خبرو کې یوې ګټورې نتیجې ته سترګې په لاره دی. د اوکراین د شخړې په اړه د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو غونډه تر اوسه دوام لري. په دې غونډه کې دغه مشران هڅه کوي چې د دغه لس میاشتنۍ شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر پلان یوې موافقې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د دې ویر شته چې د مدیترانې په سمندرګي کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکې وړو کښتیو د ډبېدو له امله بل 300 زیات کسان وژل شوي وي. ازادي راډیو اورېد سهار وبجې اولس دقیقې دونکې د اوسن د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د یو شمېر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجلې په وروستۍ رڼه کې د چین او پاکستان اتحاد د افغانستان د ثبات کلی تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په سر کې راغلی. د فبروري په نهمه د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لیو ژیان چاو په کابل کې له افغان او پاکستانی سیالانو سره د نوو درې اړخیزو ستراتیژیکو مذاکرو لومړی پړاو پیل کړ. له لیو سره په مذاکرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ګډون درلود او د دریو ګاونډیانو ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ پر لارو چارو بحث وکړ. ډیپلوماټ لیکي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د چهارشنبه پر ورځ ویل په درې اړخیزو مذاکرو کې د افغانستان امنیتي وضع د اجنډا په سر کې و. درې وړو هیوادونو د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات په اړه د خپلو ژمنو پخلی وکړ. چین او پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې په عملي ټینګار وکړ. ډیپلوماټ مجله زیاتوي د افغانستان، پاکستان او چین د مشرانو په غونډه کې په اقتصادي مسلو هم خبرې وشوي او چین په دې برخه کې زیاته لیوالتیا لري. چین ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا یو بند جوړوي او دغه راز به افغانستان او پاکستان د یو نوي سړک او اورګاډي د پټلۍ لارې وصل کړي. مجله لیکي د کونړ په سیند به د برېښنا بند په افغانستان کې جوړ شي خو د پاکستان پولې ته د نږدې موقعیت پر اساس به له برېښنا څخه دواړه هیوادونه ګټه واخلي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي چین او پاکستان د اوږدې مودې ټینګه دوستی لري او کابل هیله مند چې چین به په اسلام آباد فشار واچوي چې د افغانستان په امنیت کې رغونکې ونډه واخلي. مجله لیکي امریکایي چارواکي چې وال سټریټ جورنال ورسپانې سره مرکه کړې باور لري چین چمتو شوی چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره زیات سیاسي فعالیت وکړي او دا کار له دوو لارو، یعنې د منځګړتوب او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له لارې کولای شي. فارن پالیسی خبرونه آیا په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت شته سرلیک لاندې او مضمون خبر کړي او په برخه کې راغلي. افغان چارواکو د یکشنبه پورز یعنی د فبروري په نهمه د طالبانو په خوانه قومندان چې ځان د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان اسلامي دولت مرستیال معرفي کړي و په دند باندې لټاکل کېدو څخه لوي مشته نه لګه موده کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وواژه. فارن پالیسی لیکي که څه هم چې د اوس لپاره باندې د ډلې غواخ لمنځه تللوي خو په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت یا خلافت له دې وروسته کوم افسانه یا خیالي داستان نه ده. خبرونه لیکي د اسلامي دولت ډلې چې د خراسان په نامه د خلافت غږ پورته کړی و په دې کې افغانستان، پاکستان، د ایران، هند، منځنۍ آسیا او بنگلاديش ځینې برخې شاملېږي. دا غږ هغه مهال پورته شو چې د پاکستاني طالبانو یو ډله په ویډیو کې ښکاره شو چې په آسونو سپاره دي او توري په لاسو کې نیولې دي. د وسلوالو د پاکستاني طالبانو په خوانه قومندان حافظ سید خان د خپل امیر او رؤوف خادم د هغه د مرستیال په نامه اعلان کړل او د داعش مشر ابراهیم ابوبکر البغدادي ته بیعت اعلان کړ. فارن پالیسی خبرونه وړاندې کی افغان طالبان ملا عمر ته چې له اوږدې مودې راهیسې چا په سترګو نه لیدلې او تصویرونه هم نه دي خپاره شوي وفادار دي. خو د اسلامي دولت ډله وای ملا عمر د دینی او سیاسي مشرتابه یا امارت وړ نه ده، او د دې ډلې مشر البغدادي چې په اسلامیاتو کې ډاکټري لري په دې نظر ده چې ملا عمر یو ساده او بې سواده جګړه مار دی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور است جبرید.
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متعاویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې نن د ملي وحدت په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو پر ونډې خبرې کیږي. دا هغه مسله ده چې په دې وروستیو کې پخواني جهادي مشر اسماعیل خان چې ډېر کلونه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په موده کې د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه دنده ترسره کړې په دې وروستیو کې راپورته کړی ده. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کرنې وزارت وایي سږ ژمی واوره کمه اورېدلې او که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکی کال به په ډېرو سیمو کې خلک له وچکالۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره هم دې مسئلې ته اندېښمنه ده او وایي ښایي 1994 کال د وچکالۍ له امله خلک له ستونزو سره مخ وي. نور حال د وایس سمیم په راپور کې.
په سګنی ژمي کې کم اورښت سر له اوسه د افغانستان د کرهنې وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې اندېښنې راپارولې دي. د کرهنې وزارت سلاکار میرداد خان پنچیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅ وخت داسې د اورښت کمښت په هیواد کې نه و راغلی. په سګنی ژمي کې یوازې د څو محدودو ولایتونو په غرونو کې ورېدلې دي. د نوموړي په وینا د کم اورښت له امله ښایي راتلونکی کال یو شمېر کسان د وچکالۍ له ویرې کډې کولو ته اړ شي.
که هم داسې دوام وکړي نه یوازې د کرنې مساله ده، بلکې له ښارونو او کلیو څخه به کډې وشي. الله جل شانه دې رحم وکړي چې باران وشي. موږ اوس هڅه کوو چې همغږي رامنځته شي. سږ کال د نورېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. دولت باید تصمیم ونیسي که همداسې دوام وکړي. زما له نظره کرنه خو پرېږده، د څښاک لپاره به هم اوبه په ستونزو پیدا کېږي.
د افغانستان د کرهنې وزارت سلاکار وایي که چېرې په راتلونکې میاشت کې اورښت ونه شي نو په 1994 کال کې به 1 میلیون ټنه غنم ونه کرل شي. د کرهنې وزارت د شمیرو له مخې په هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون هکتاره د اوبو ځمکې دي چې له دې جملې څخه په 2.2 میلیون هکتاره کې کښت کیږي. همدارنګه په هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون هکتاره للمې ځمکې هم دي چې په مستقیم ډول د اورښت له کچې سره تړاو لري. که کال بارانی وي خلک خپل للمې ځمکې کري او که بارانی نه وي په دغو ځمکو کې کښت نه کوي. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره هم وایي که په ژمي کې واورې او بارانونه ونه وري نو راتلونکي کال کې به خلک له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې وچکالۍ نه یوازې په فصلونو بلکې د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغیزې کوي.
واقعا یو مشکل دی که واوره کمه وي یا نه وي او په نوی کال کې احتمالا ځینې ولایات د غذایي توکو او همدارنګه د څارویو دپاره د علوفه کمه شي او له دې امله لږ مشکل منځته راسي.
ښاغلی سیاس زیاته کړه چې د وچکالۍ له امله د احتمالي ستونزو له رامنځته کېدو څخه د مخنیوي په خاطر به له ملي او نړیوالو همکارانو سره ګډې هڅې وکړي. په دې هکله مو وغوښتل چې د افغانستان د هوا پیژندنې له ادارې سره هم خبرې وکړو او په پاتې ژمي کې د اورښت په هکله له دوی څخه معلومات واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره و نتوانیدو چه د دوی نظر ترلاسه کړو. د کرهنې په برخه کې ځینې کارپوهان هم وایي چې کرهنه د یوې ټولنې په اقتصاد کې مهم رول لري. د دوی په وینا که چیرې وچکالي راشي د کرهنې له پلوه ګڼ شمېر خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، د ځمکو حاصلات یې کمیږي، کډوالۍ ته اړ کیږي او حتی په ځینو حالاتو کې مجبوریږي چې خپل جایدادونه وپلوري. دا کارپوهان وایي که چیرې کال همداسې وچ تیر شي نو دولت باید د رامنځته کیدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر په تهران کې د اسلامي انقلاب کالیزې ته د خبرو پر مهال په دې ټینګار وکړ چې له نړیوالو سره باید د اټومي لانجې په اړه موافقې ته ورسیږي، خو د ایران دننه یو شمیر کړۍ دې موافقې ته اندېښنه لري. او په امریکا کې هم ځینې چارواکي په دې ټینګار کوي چې له موافقې وروسته هم باید پر ایران یو شمیر بندیزونه لګول شوي وي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په استناد له احمد شیبر اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ د اسلامي انقلاب د شپږ دیرشمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل، موږ د جګړې په میدان کې له خپل استقلال څخه دفاع وکړه او د خبرو پر میز به هم له خپل استقلال څخه دفاع کوو. د ایرنا خبري اژانس په وینا روحانی د خپلو خبرو پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې د اټومي لانجې له خبرو سره یوازې د ایران د ملت دښمنان مخالفت کوي. ویل کیږي چې د ایران او د امنیت شورا د 500 دایمي غړو او جرمني له خبرو سره د ایران دننه ځینې کسان مخالفتي او اندیشنه لري چې شایي له نړیوالو ځواکمنو هیوادو سره د اټومي پروګرام په برخه کې روحاني ځینې مسایلو ته غاړه کیږي. بل لور ته په امریکا کې هم یو شمېر چارواکي د ایران په اړه اندیشنه لري. د امریکا په اساسو جرګه کې د تروریستي فعالیتونو د کمیټې مشر تیت پاو وویل، ایران باید د دې لپاره مسؤول وګڼل شي چې دولت یې د تروریستي فعالیتونو مرسته کوي. په دې برخه کې باید د دې لپاره غلي پاتې نه شو چې ایران له موږ سره د اټومي وسلو د پروګرام د زیاتېدو له امله خبرې کوي. تیت پاو هغې غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبرې کولې چې نوم یې و د ایران نړیوال ګواښ. د استماعي غونډې ته تیت پاو دا هم وویل چې د اټومي لانجې د هواري سربیره باید پر ایران یو شمېر بندیزونه په خپل حال پاتې شي. که چېرته د خبرو له لارې بندیزونه لرې شي نو باید یوازې هغه بندیزونه وي چې د ایران له اټومي پروګرام سره ارتباط لري او له تروریستي فعالیتونو سره تړلي نه وي. زما له نظره که دا بندیزونه لږ هم وي باید کله هم لرې نشي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه امریکا، چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره منلې ده چې د مارچ تر اخیره یوه موافقه وکړي او بیا د جون تر پایه روسیې موافقه سره لاسلیک کړي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم عبدالغنی تخلص میاشت میده. زه خو دا دونه وخت کیږي چې فقط د فرهنګ و ادب او دغه اوس خو یو لیکوال او شاعر په توګه باندې اوس خو د میډیوتیک افغانستان په یو اداره کې علمی او فرهنګي مرکز استی خبرنج څنګه کار کوم. تقریبا نه کال از دې ادارې شرقي زون مسؤول وم.
هاشمي سه بولی لیکوالی کې
د دې پښتو د جواب لپاره یو د خاغلی ولفت سه یو بیت تاسو هم فکر کوم چې اندیس امریکای به دا پښتنه حل کیږي. شوی چې یو پټ غلې احساس دی چې آرام منه پرېږدي په اور مې سوځوي لکه چې خام منه پرېږدي. نو لیکوالی خو د هغو احساساتو سوی نه راپیدا کیږي چې د سړي زړه په ټولنې باندې سوځیږي یا مثلا د خپل هیواد په مسایلو باندې سوځیږي یا د پرمختګ لپاره یو ذوق لري یا مثلا د اصلاحاتو لپاره ذوق لري. نو دغه احساسات دي چې سړی آرام نه پرېږدي او قلم ته حسوي شو دغه دغه
داسې کومه خاطره شته چې اول خوږی بیا ترخه شوي.
ما ته د مثبت بدلون په نامه باندې یو ټولنه ده چې اوس هم ډېر فعال دي، استادان پکې دي، ډېر فعال خلک دي. نو دوی یو غونډه لمنځ غونډه نیولې وه چې ما سره ملګري ول چې موږ هم درسره ځو، خو هغه بیا زما د کورنۍ غړي و شو هغوی چې موږ درسره ځو. نو بیا ما د خپلو ملګرو ته دغه ورکړله ده مال چې ما کورنۍ غړي راسره ځي. نو ما سره کورنۍ غړي ورېندار مې دوه ورېرونه مې دا راسره لاړل چې لاړم صاحب دې لاره کې مې یو دانه څه انرژي مې انرژي مې دا شیونه او دا چپس دا شیونه مې واخیستل دا ماشومانو ته ځان ته همدغه سرخکان نه لاندې چې لاړم صاحب دلته مې دا انرژي او سو دوه درې څاڅکي پاتې و دا مې داسې ښه په سر واړو او سترګې مې پورته شولې. نو سړک خونی وینم صاحب موټر دانه خامې ته لاړو موټر چپه شو. تقریبا شپږ اووه ملاقې وخوړل. زه تقریبا اووه اته متره لرې پروت وم د شیشې نه الوتې وم. نو بیا دا لاس مې مات شو. زه اوس همدغه ډوډۍ نه شم خوړلی، خولې لاس مې خولې ته نه رسېږي. مخ پینې شو میزل خیل اسمه ده خو لږ زړه دا کمپیوټر دا میګنه پې کول شو
هاشمی سه بختیام دغه ټکورونه ډیر رامسکی کی څه پیغام هغه خلکو ته څه دی یو چې دغه لارو باندې زی زګلا لوی لارې دی ډیر زیات بیروبار پر جوړی
ډیر خلک لکه ما غونډه داسې لیسنسونه دی وانهخلي زګه ما هم د لیسنس شخص په شناخت می اخیسته ده زما په نظر دا ده چې یو ځل خو دې مثلا کورس وایي د ډریوري بعد لغین لار شي په ترافیکو ته امتحان دی ورکی دا پروسه دی ټوله پوره کی بعد لغین درې شي دغه وکی
یو څوک چې جلب تکینی باید پوغ روسیږي امدا خبر لیکوالې ته راړو یو څوک چې کتاب چاپ یې هغه باید څوکي
دلته مشکل دا ده چې دولت هیڅ دغه نه لري کنټرول نه لري یو 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 پرېش کوله بازار دی مثلا جنگو سخته شو ورته وای هر څوک چې په خبر کې سوګیران کې خپل اثر چاپوي او راوړي سره باید دقت وکړي چې په خیمانه نه دی دغه اثر په چاپولو باندې ورسته